آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو مخکمنۍ خبری خبرونې پیل شولې. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
افغان ځواکونو د کندهار د غورک ولسوالۍ بیرته نیولې. د پاکستان حکومت د لشکر طیبې د پخواني مشر حافظ سعید د نظربندۍ موده نه تمدیدوي. امریکایي کاناډایي جوړه او درې ماشومان یې کاناډا ته ورسېدل. د ملکیانو یو موټر د رقې له ښار نه روانېږي.
ترنونکو د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کاناډایي کورنۍ چې 15 کاله د حقانی شبکې برمته کړې وه په افغانستان کې نه بلکې د کرخې اخوا د تښتونکو په منګولو کې وه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي څومره هم چې په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونه تر فشار لاندې نیول کېږي د افغانستان په ګټه ده. او ډاکټران وایي که نوي زیږیدلو ماشومانو ته سمدستي واکسین ورکړل شي د بیلابیلو ناروغیو نه ساتل کېږي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه زامن مومند وایي.
کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اتو میاشتې وروسته یې تېره ورځ دغه ولایت د غورک ولسوالۍ د ولسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویاند تورن احمد صادق سه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویلې چې د غورک ولسوالۍ د نیول کېدو په عملیاتو کې 14 تنه ولسوال هم وژل شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره اوچا وایي د روانې سوي کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې د مرستې رسونې په کار کوونکو د هغوی په دفترونو او فعالیتونو باندې 255 پیښې ثبت کړې دي چې یوازې 2 د سپتمبر په 13 میاشت کې ثبت شوي دي. د پاکستان حکومت د لشکر طیبې د بنسټي ښودونکي او پخواني مشر حافظ سعید د نظربندۍ موده نه تمدیدوي. د جماعت دعوا د ډلې ویاند یحیا مجاهد نن ای پی خبری اژانس ته نویلی دي چې حکومت د 5 ځل لپاره د حافظ سعید په کور کې د نظربند پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې، خو د همدې میاشتې تر پای پورې به په خپل کور کې نظربند وي. امریکایي کاناډایي جوړه او د دوی درې ماشومان د 15 کالو د مشقت نه وروسته کاناډا ته را ورسېدل چې په افغانستان کې د طالبانو پورې مربوطې د حقانی شبکې برمته کړې وه. دغه کورنۍ د جمعې په ورځ له لندن نه د کاناډا د هوایي شرکت په الوتکه کې ټورنټو ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نه تصدیق په پریکړه انتقاد وکړ چې ایران د هغې اتومي موافقې سره موافق دی چې په 2015 کال کې د نړۍ شپږو قدرتونو لاسلیک کړې وه. کیری وویل دغه پریکړه د غرور او مفکورې په پلوۍ په واقعیتونو باندې بې سنجشه سترګې پټول دي. کیری چې د دغه موافقې په باره کې خبرې کړې دي زیاته کړه ټرمپ زموږ لاس کمزوری کړه، موږ یې له خپلو متحدینو نه بې ګانه کړلو، ایراني افراطیان یې قوي کړله، مشکل یې کړله چې د شمالي کوریا موضوع حل شي او موږ یې د نظامي جنجال لور ته نږدې کړو. یو مدافع وکیل چې د سپینې ماڼۍ د مامورانو د پخواني رئیس رینس پری بوس نمایندګي کوي وویلې د حکومت د تحقیق کوونکو ټیم د دوامداره تحقیقاتو د یوې برخې په حیث د جمعې په ورځ د پری بوس سره مرکه وکړه چې د تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت کې د ترامپ انتخاباتي مبارزې د روسیې سره دسیسه جوړه کړې وه یا نه. د پری بوس مدافع وکیل ویلیم بورک وویلې دی خوشحاله و چې ټولو پوښتنو ته ځواب ووایو. ترکی د سوری د ادلیب په حالت کې یو پاوز زه په ذکر د اعداد هغه کوښونه و برخه د چغواړي د جګ مخاوني سي او په سیمه کې جهادیت کمزور کم کنټرولول پاتې ورسوي. لا شکولا رحم زوی نه نور تفصيل واوري.
د ترکیې د حریت ورځپاڼې د رپورټ له مخې د هیواد د سوریې شمال لویدیځ ته سل اسکار او دیرش پوځي وسایط لګلي دي. ورځپاڼې زیاتوي چې نورې قواوې به هم په راتلونکو څو ورځو کې واستول شي. ترکیې ځواکونه د آزاد سوریې د پوځ ملاتړ کوي چې د بشار الاسد د رژیم پر زوال غواړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې هغو عملیاتو ته په اشاره چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي دي وویل چې موږ ویلي ول چې یو ناڅاپه به یو شپه راشو او تیره شپه موږ عملیات پیل کړل. ښاغلي اردوغان زیاته کړه دا موږ یو چې د سوریې سره 911 کیلومتره اوږده پوله لرو. په ترکیې کې شاوخوا 3 میلیونه سوري او عراقي مهاجر هم پراته دي. امنیتي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې کیدای شي ترکیه نه یوازې د بشري ناورین سره مخامخ شي بلکې ممکن د هغو جهادي ډلو له لورې د ګواښ سره مخامخ شي چې د سوریې په ادلب ولایت کې میشتي. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. د موټر یو کاروان چې ملکیان په کې سپاره دي نن د سوریې د رقې د ښار نه روانېږي. د اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه کې د رقې ښار د خپل خلافت مرکز ګڼي. د ملکیانو د وتلو دا تړون سیمه ییزو چارواکو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره کړی دی چې هدف یې په خوندي توګه د جګړې د سیمې نه د ملکیانو ایستل دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې تړون هدف دا هم دی چې د ملکي خلکو نه د داعش هغه جګړه ماران بیل کړي چې د بهرنیو هیوادونو نه هلته د جګړې لپاره تللي دي. د سومالی په پایتخت مقدشو کې په یوې غټې چاودنې کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه دومره زورور وه چې په دې تیرو 2 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. چارواکي وایي چې د چاودنې نه وروسته په سیمه کې ډزې هم اورېدل شوي دي. په میانمار کې نظامي چارواکي وایي دوی د رخین په ایالت کې د برمی عسکرو د کړو وړو په باره کې کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. د میانمار په پوځ باندې تورونه لګېدلي دي چې په دغه ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو په خلاف د پراخه عام قتلونو مرتکب شوي دي. د اګست میاشتې نه را په دې خوا په زرګونو روهنګیا مسلمانان بنګلادیش ته مهاجر شوي دي، لیکن دا سمدستی څرګنده شوې نه ده چې پوځ به کله د دغو تحقیقاتو نتیجه څرګنده کړي. پوځي چارواکو په اعلامیه کې ویلي دي چې موږ به په رسمي توګه رپورټ هغه وخت پور کړو کله چې پوره معلومات لاسته راوړو. په درسته شمالي کالیفورنیا کې د وحشي اور لګېدلو یو هفته دوام وکړه. لږ تر لږه 6 تنه پکې مړه، تقریبا 6000 کورونه یې وبچار کړي او اوسیدونکو اوس محاسبه کوي چې څه ورته پاتې او څه شی د لاسه ورکړي دي. ډېرې د خوشبختۍ احساس کوي چې ژوندي پاتې دي. د اور په لار کې د انګورو تاکونه واقع شوي وو، هغه ټول تباه کړی شوي دي، مګر په حویلۍ کې چې فرنیچر وو هغې ته تاوان نه دی رسېدلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
رندونکو په واشنگتن کې د سهار 10 او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اورئ. دا هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کانډایي کورنۍ چې 15 د حقانی شبکې سره برنته وه په افغانستان کې نه بلکې تر کرخې اخوا د تښتونکو په بند کې وه. کانډایي جاشوا بویل او د هغه میرمن کیتلین کولمن 15 وړاندې په کابل کې تښتول شي ول. بویل کانډا ته رسیدو سره سم وویل چې حقانی ډلې وړه لور وژلې او د دغه ډلې سره د بند په مهال په میرمنې جنسي تیری هم شوی دی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار حکمت سروش په راپور کې اوري.
هغه کاناډایي کس او دغه کورنۍ چې 15 وړاندې په افغانستان کې تښتول سوي وه د پاکستان پوځ تېره پنجشنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد په کورم سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو خلاص کړي. جاشوا بویل کاناډا ته له رسېدو وروسته وویل چې حقاني شبکې د بند پر مهال د هغه کوچنۍ لور وژلې او د هغه پر میرمن جنسي تیری هم سوی.
The stupidity and the evil of the Haqqani networks.
د حقانی شبکې حماقت او بدی چې یو مسافر او دغه حمل لرون کې میرمن په داسې حال کې وتختوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي له عامو کلیوالو سره په مرسته بوختو، دا حماقت او بدی هغه وخت نور هم زیات شو چې زما د وړې لور د قتل جواز یې ورکړ.
پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کورنۍ داسې مهال له وسلوالو خلاصه کړې چې له افغانستان څخه د پاکستان کورمې سیمې ته لېږدول کېده، خو افغان حکومت وایي چې دا کورنۍ له پیله په پاکستان کې وه.
امریکانو معلومات ورکړي، پاکستان حکومت ته هغوی عملیات کړي دي، هغه یې خلاصه کړي. ما ته هم دومره معلومات دی او په افغانستان کې دوی نه ساتل کېده، او هغه هم د خط ناغې خواته په کورم ایجنسي کې وه، هلته عملیات یې وکړه او هغو ته نجات ورکړي.
خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان تر فشارونو لاندې دی، چې د همدې لپاره یې له طالبانو سره جوړجاړی کړی او د کاناډایي کورنۍ خوشې کېدل د دې جوړجاړي یوه برخه ده.
هغه افغان طالبان چې د پاکستان په جیلونو کې دي، د هغوی په باره کې څه توافق شوی ده چې تاسو ته معلوم دی؟ البته پخپله طالبان خو وایي چې تر زرو پورې طالبان هلته بندیان دي. دا چې څومره کسان بیا خوشي کېږي بېل اعلان، البته دا معلومه نه ده، خو یو توافق ته سره دوی رسېدلی دي چې هغه کسان بیا خوشي کېږي، او ځینې هم خوشي سوي دي په خواله دي چې دا کورنۍ انتقال شي. بل هغه نه وروسته دا کورنۍ انتقال شو په کورم ایجنسۍ کې او پاکستانیانو ته وسپارل شو.
کاناډایي جاشوا بویل او د هغه میرمن کیټلان کولمن د طالبانو اړوند له حقاني شبکې سره د بند پر مهال درې ماشومان هم زیږولي وو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ترنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خپرونه ته غواږی یاستئ. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت چارواکي وایي په 1390 لمریز کال کې به د شاوخوا 6000 کیلومتره په اوږدوالي د لار جوړونې پروژې عملي شي. تفصیلي د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریالې لیمې نیازی پر راپور کوي.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي په راتلونکي لمریز کال کې به د $80 میلیون په ارزښت د ترانسپورت په برخه کې شاوخوا 6000 کیلومتره پروژې عملي کړي. د دغه وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وزارت د لارو جوړونو د راتلونکي کال د پروژو په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل،
د روان کال د پلان په رابطه باندې په همدې برنامه کې چې ونوي کال هغه کې مونږ 810 کیلومتره سړک لرو، 2000 متره پلونه به جوړیږي او 3200 کیلومتره به د سړکونو حفظ مراقبت کیږي.
په همدې حال کې نن دغه وزارت د سباند 300 میلیونو افغانیو په ارزښت سلور ولایتونو لپاره سلور ترانسپورتي یا د لارو جوړونو پروژې د عملي کولو تړون له کورنیو ساختماني کمپنیو سره لاسلیک کړ. د کلیو پراختیا وزارت چارواکو پر وینا دغه پروژې چې پلونه، سړکونه او استنادي دیوالونه پکې شامل دي، په لوګر، کونړ، کاپیسا او سمنګان ولایتونو کې به عملي او 1500 کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي. د کلیو د پراختیا سرپرست وزیر په افغانستان کې د رغنیزو پروژو په وړاندې په یو شمېر سیمو کې امنیتي ستونزې او خنډ یاد کړ، خو د پروژو د ښه کیفیت لپاره خلکو ته ډاډ ورکړ او په شفافه توګه په دغو پروژو د عملي کولو لپاره د سیمې د خلکو پر څارنې ټینګار وکړ. د دغو پروژو د عملي کولو خصوصي شرکتونو مسؤلین هم ډاډ ورکوي چې د پروژو د تطبیق پر مهال به شفافیت په پام کې ونیسي. د یوې رغنیزې کمپنۍ مشر عنایت الله هاشمي په دې اړه وایي،
دولت او خصوصي شرکتونه دواړه په یوه کښتۍ کې روان دي. که د یو بل په مشوره کار وکړي، کار ښه کیفیت پیدا کوي. له وکیل صاحبانو څخه هم هیله کوو چې راشي او له پیله زموږ کار وګوري. که دوی زموږ د کار هره مرحله وویني، معلومیږي چې شرکتونه څومره کار کوي او زحمت باسي.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې په تیرو 15 کلونو کې د $80 میلیارد په ارزښت 3000 کیلومتره پاخه او خامه سړکونه په افغانستان کې جوړ شوي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش یاسیګر دفتر په خپل ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د 2002 کال را په دې خوا د جوړو شو سړکونو 40% وران شوي او پاتې نورو ته که پاملرنه ونشي، دا به هم له منځه ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د مالی وزارت وایي د ولسی جرګې لخوا په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالیې د راټولولو د قانون لغوه کولو سره د ملي اوایدو د راټولولو لپاره ټاکل شوی هدف هم نه پوره کیږي. د همدې لامله د وزارت د ولسی جرګې د پریکړې سره د مالیه ټولولو بهیر ته لږ تر لږه د دې کال تر پایه دوام ورکوي. پام وکړئ په دې حقله د کابل نه د امریکا غا کاشنار جو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزارت لخوا د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالی د راټولولو قانون د مالی د راټولولو په بهیر کې د نشفافیت له امله لغوه کړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دغه قانون لغوه کېدل د وزارت ته د عوایدو د راټولولو په برخه کې یو لوی ستونزه راولاړه کړې ده. که چیرې دغه وزارت ته د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د 10% مالی د راټولولو پر ځای بدیل ورنه کړ شي، د مالی وزارت په د ملي عوایدو د راټولولو کلنۍ هدف ترلاسه نه کړي شي. د مالی وزارت د عوایدو عمومی رئیس عبدالحبیب زادران امریکا غک اشار علیو ته ویل چې د همدی لامل به دا وزارت مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د 10% مالی د راټولولو ته لږ تر لږه د دې کال تر پایه دوام ورکړي.
اوس دوی لغوه کړی دا خدای قانوني مراحل تر اوسه نه پوره کړی، تر څو چې کیږي ان شاء الله په دې کال تر اخره پورې موږ حق لرو چې دا ټول کو، ولې چې دوی پریکړه تر اوسه پورې د یو څه د قانوني اساسي سره په ټکر کې ده، ولې چې همدا شاید موږ ته په بودیجه کې منحیز یو عایداتی سرچینه زوره کړی ده. یعنی کدا له واقعي دوی باید یو بل عایداتی سرچینه موږ ته واځي کی او تصویبی کی دی نه بعد دوی کولای شي دا لغوه کی.
د افغانستان ولسی جرګې د تیر چهارشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا قانون لغوه کړ.
رئیس نه اته سره کارتونه دي، نور ټول شنه کارتونه دي، په اکثریت محصول لغوه شو.
د ولسی جرګې غړو نن د شنبه په ورځ هم د دغه جرګې په عمومي غونډه کې په دې مسله خبرې وکړې او د جرګې د پریکړې په پلي کېدو یې ټینګار وکړ. په دغه جرګه کې د هلمند ولایت یوې وکیلې نسیما نیازی د ولسی جرګې له مشرتابه وغوښتل چې له حکومت د دې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه وکړي.
د تیرې هفتې څخه تر اوسه پورې حکومت هیڅ اجراءات نه دي کړي، په دې بیریږو چې ولسی جرګې باندې خلک بې اعتماد نسي او خلکو خوشحالي بیرته په خاورو کې لاهو سي او پر حکومت هم بې اعتماد سي.
د افغانستان د اقتصادي چارو شمیر کارپوهان دا غنی چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالی د راټولولو قانون د جمهوریت غنی د تکنینی پرمان پر اساس ناپیل شوی و. د همدې لامل دا قانون له پیل څخه د حقوقي ستونزو سره مخ د کابل پانتون د اقتصاد د پونزي استاد سیف الدین سیهون امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ده په باور جمهوریت د اقتصادي او مالي ستونزو دپاره تکنینی پرمان نه صادروي، بلکې دا کار د پارلمان له لارې ترسره کیږي.
دولت اقدامات به اصطلاح عکس العملی انجام میده.
خغلی سیهونویل دولت یو ډول عکس العملی اقدامات ترسره کوي. مالی سیاست یو تعریف شوی روخانه او ملاتړی سیاست دی. پولیسه پاتې هیواد کې مالی سیاست د تولید په زیاتېدو او اقتصادي پالیتونو باندې ولاړ دی. دوی د ډیرو پرمختللو سرمایه لرونکو هیوادونو مالی سیاستونه دلته په یو ډیر فقیر هیواد کې پلي کوي. د کابل پانتون د اقتصاد دغه استاد په باور د مخابراتي شرکتونو د مشترکینو څخه د مالی د راټولولو بهیر له پیل څخه لازم تخنیکی ملاتړ نه درلود، چې ورسره دغه بهیر شفافیت هم تر پختنې راوست. افغانستان د خپلې عادي بودیجې نږدې 50% د بهرنیو مرستو له لارې تمویلوي او انکشافي بودیجه خو نږدې ټوله په بهرنیو مرستو باندې متکی ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سږکال بیا په ملي بودیجه کې نږدې 350 میلیون ډالر کسر په پام کې نیول شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دروندونکو په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې شولې تاسو د امریکا غا کښنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غواږی استئ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي څومره هم چې په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونه تر فشار لاندې راځي د افغانستان په ګټه ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره شپه د ایران لپاره د خپل هیواد د نوې تګلارې د اعلان پر مهال د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړی هیواد په بله، خو د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سیمې ناوړه وضعیت او ناورین د افغانستان په ګټه نه دی. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکاري ناجي ساپي پر راپور کې اوري.
ورسته له هغې چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړی هیواد دی، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هر قدر کې د سطح جهان
هر څومره چې په سیمه ایز او نړیواله کچه د تروریزم
تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزې کې خورا اغیزمنه وي.
دا په داسل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په تلویزیونی وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد یاد کړ، ویل چې ایران د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ښاغلی ټرمپ دغه شان ویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسکر او ملکي مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لورې وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړو یو غوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او نورین د افغانستان په ګټه نه دی. ل دې ډلې داود راوش ازادي رادیو ته په دې اړه ویل،
افغانستان کې نامي نارامي نورین تاریخ کړه چې روانه ده، که په ګاونډي هیوادونو کې هم دا اداسي پر افغانستان باندې ډېر تاثیر ډېر اغېز کلکچن وضعیت د افغانستان په ګټه نه دی.
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلو نه د تهران د ملاتړ په اړه سندي ویلي، خو دا چې امریکا له دغه هیواده بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداري ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت او یو شمېر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او درنونکو، د خبرونې په دې برخه کې یو روغتیایي مطلب لرو. ډاکټران وایي که نوي زیږیدلو ماشومان ته سمدستي واکسین ورکړ شي، د بیلابیلو ناروغۍ نه ساتل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اوري. ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حقله داسې وایي،
د انفلوئنزا واکسین از اونلی ریکومندد فور بیبیز دات ار اولډر دن
د انفلوئنزا. د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کیدی شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بله بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا،
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
موږ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټول مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډېر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اتو میاشتو وروسته یې تېره ورځ د دغه ولایت د غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو څخه بیرته نیولې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره اوچا وایي د روان سوي کال په نهو میاشتو کې په افغانستان کې د مرستې رسونې په کارکوونکو د هغوی په دفترونو او فعالیتونو باندې 250 پیښې ثبت کړي دي چې یوازې 2 د سپتمبر په 13 میاشت کې ثبت شوي دي. د پاکستان حکومت د لشکر طیبې د بنسټي ښودونکي او پخواني مشر حافظ سعید د نظربندۍ موده نه تمدیدوي. د جماعت دعوا د ډلې ویاند یحیی مجاهد نن ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې حکومت د 5 ځل لپاره د حافظ سعید په کور کې د نظر بند پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې، خو د همدې میاشتې تر پایه به په خپل کور کې نظر بند وي. امریکایي، کاناډایي جوړه او د دوی درې ماشومان د 5 کالو د مشقت نه وروسته کاناډا ته راورسېدل چې په افغانستان کې د طالبان پورې مربوطې د حقانی شبکې برمته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نه تصدیق په پریکړه انتقاد وکړ چې ایران د هغې اتومي موافقې سره موافق ده چې په 2015 کال کې د نړۍ شپږو قدرتونو لاسلیک کړی و. یو مدافع وکیل چې د سپین ماڼۍ د مامورانو د پخواني رئیس رینس پریبوس نمایندګي کوي وویل د حکومت د تحقیق کوونکو ټیم د دوامداره تحقیقاتو د یوې برخې په حیث د جمعې په ورځ د پریبوس سره مرکه وکړه چې د تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت کې د ټرمپ انتخاباتي مبارزې د روسیې سره دسیسه جوړه کړې وه یا نه. ترکیه د سوری د ادلب په ایالت کې پاوز ځای په ځای کړی ده. دا د هغو کوششونو یوه برخه ده چې غواړي د جنګ مخه ونیسي او په سیمه کې د جهادیت کنټرولول پای ته ورسوي. د موټر یو کاروان چې ملکیان پکې سپاره دي نن د سوری د راقې د ښار نه روانېږي. د اسلامي دولت یادایش ډله په سوری کې د راقې ښار د خپل خلافت مرکز ګڼي. د سومالی په پایتخت مقدشو کې په یوې غټې چاودنې کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه دومره زوروره وه چې په تیرو 2 کالو کې ساری نه دی لیدل شوی. په میانمار کې نظامی چارواکي وایي دوی د رخین په ایالت کې د برمی عسکرو د کړو وړو په باره کې کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. د میانمار په پوځ باندې تورونه لګېدلي دي چې په دغه ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو په خلاف د پراخه عام قتلونو مرتکب شوي دي. د اګست میاشتې نه راپه دې خوا په زرګونو روهنګیان مسلمانان بنګلادیش ته مهاجر شوي دي.
او درنن کو پندې سره د امریکا غاغ اشناره دیو د لمړنۍ نیم ساته مخمنې خبری خبرونې مطالب هم پاتې ورسل مننه چې ترې د مو زمنګ مرګ وکړه. لنډې شبو کې دری خبرونه شروع کیږي چې په تعقیب د امریکا غاغ اشناره دیو د خبرتورو پروګرام هم شته. د هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملګری وکړي.